سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو ښه کله زده رادیو نه اوري اوس زده رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري دا سارلش بګو دا مخام تش بګو په لاندو څو پوندونه سی وش پنده وش مترو دا مخام لش بګو دا سار تش بګو په منځني څپه دول شپک نوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې برېښنا اټکل شوی د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانه وو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیا نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهمه وکړه. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریتانیا له شارج د فیر پر روغتیا برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیا سکتور ته سکتور له چیلنجونو ډک وی. دا غزه د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطین په یو خونځي چې به ځایشي فلسطینیان پکې ډیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشته ایدولې خو کټای چې د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لا خونړیو پیښوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوز ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخ شوې دي. نادو شوشانی پر خپل اکسپانی لیکلی چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوز مرکز په توګه کاریده. د په غزې کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ و بریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزې ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات کومرل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړې و چې استعفا ونکړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روجس خبره جانس لیکي چې دغه ایده په بيپري ډول نشته ایده ولې د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوې نه ده. په خونه یې سید رزما شیخ حسینا لتیر دوشنبه په هند کې ده. حسینا له هغه اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونو باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه د اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په اولمپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجینی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لګول شو بندیزونه په هنر کې رخکار کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان انجینو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې رخکار شي؟ وړاندې په راپور کې درته وایي. باندې سربیره نور مطالبه هم شته. منتیا مبارک.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وایي دا ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یاد ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامې خبره کړې او ویلي کڅ هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د خزو انجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکمرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې وی بل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیک توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزی ونجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دا په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګزند د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړي ورځ د واکسیناتورانو یو ډلې سیمې ته راغلي وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نورو کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو کیمیا خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو ودا چې اوس بیا راځي. خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی. خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دغه ما زیګه خانواده میخوایم کې واکسین وکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنې اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې ده تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
دا غزي پر یو خنځی چې بیا ځای شوی فلسطینیانو پکې پناه اخیستی وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خنځی انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 46 میاشتې تداخل شو. تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسی تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل اکسپانې لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړنګ کې نږدې ټول شونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمرختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1540 شونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو په کې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې پر افغان خوځو انجنونو د طالبانو د حکومت له خوا لګول شو محدودیتونه ته د افغان انځورګرو انجنونو له خوا د هنر په ژبه خبرې کون یو شمیر دوی په ځنګړې ډول د انجنونو په ځد کړو بندیز خوشنونکي بولی وای له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو لاله یو وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبر د دوی خبري کې سی وندخني د سنا کاکړ په دې راپور کې ورچ د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیل کی
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د پام سو چې زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیکه مرغه ورته کامیاب وسوم. خو متاسفانه په هنتونونو د جنو پر مخ وته لرل سول.
متاسفانه پانتونا برای دخترها بسته شد.
خو هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي انتقاد پرې وکړي نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي
په شکل اثر در بیاوره.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیګزاده بل افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بېله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 3 عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته ولاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انځورګری کوي، وایي پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې ناهیلي ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ مطالبه وشکېده، ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې د نن یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړې او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سره ژبه ورکړې ده. د انځورګره په اخلاص زیاتوي،
د افغانستان بنا به هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینوونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په انلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلې.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستي امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو رئیس د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خنړی لاریونونه شوی. د راپورونو لمخې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړي دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې راونه رسیږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیې ونه کړي. لومړی وزیر نوې شوې امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي، موږ افغانستان ته هم نشو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران وضعیت امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بل اخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواد ووته او هند ته لاړه. په بنگلاديش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنگلاديش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلاديش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په مرکز پارون کې خزینه خالی غندون کې د بازار له نشټوال شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې غندلې شي خو د مارکیټ نشټوالي لستون سره مخ کړي دي. تفصیل لسیمه په راپور کې
د کالیو غندلو ماشين د چرخ تاوول سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو غندلو کې سبا د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لته رسو کال د خزینه او د ماشومانو کالی غندي. هغه په خپل لاسونو د غندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالی غندلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې غندل دي هر قسم پرلوږي او دا بل امبريلا نو پنجابي هم دا مندا سينور نو خپلوانان دې راوړي او مفتي غند ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو غند منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوشي او ټول بد وګند چالتې سو هر څو یو چې جار به تر لاس راوړي.
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي خو د بازار نشټوالي لکبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو غندلو کیسه بزدا کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډیره خزینه خیاطانی ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنی زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشين خېده وای د خزینو هر ډول کالی غندلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید مت
د خزینه و هر ډول کالی غندلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی غندلی دی خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځنی جامې په 300، ځنی په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوري غوړولې دي. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغه خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پشکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمکاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوخت دي.
سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتون او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلامې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلو مترو پورې وي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارج دفتر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارج دفتر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم بحث شوی. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خوندي چې به ځای شو فلسطینیان په کې دی راو د اسرائیلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي. د فرانسې خبرې ایجنسی لیکي چې په بې پرې ډول د غشمیري نشوي ته ایرولې، خو کافي چې د باب غزې کې د اسرائیلو حماس ترمنځ د لاس مشتنې جګړې پر مهال تر ټولو لا خونړۍ او پیښوي. خو د غزې د روغتیا وزارت میاد وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وای پر خوندي د اسرائیلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد شو خوشل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوي په نخښه شوې دي. او د بنگلاديش چارواکي وای د دغه هیواد قضیه القضاء او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصولانو یا اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغه د رژیم سیاست کومرل شوی چارواکي له دندو لری شي. د قانون وزارت او چارواکي د نوم له خوده له په شرط ویلي شیخ قضیه القضاء او پاید الحسن استعفا ورکړي. دا تر دې مخکې محصولانو قضیه القضاء ته خبرداري ورکړي او که استعفا ونکړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاقو او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي که تابلیټ
صنعتي نشې مواد چې له تابلیټ کا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشې موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینو هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دي.
د نقیب په نوم یو بسترې معتاد وایي چې د بانګو د کښت له امله چرسي سوم.
موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته په ګونی پرسلان پراته او اومه چرس مې سګریټ ور واچول ومې څکول، بس دا غوره یې سپخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي، خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واوري.
مورې، دا
به څه کوو؟ پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جاوید ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشئ موادو نیولې او د نشئ موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشئ موادو نیولې دی. طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 355 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. که تیرو شمیرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوې ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس، 15 کیلو تریاک، 14000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تور 16 تنه نیولې دي.
د نیول شوی تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼی ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبرپاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وچې لدی کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشئی موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2024 کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
پر اپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و گندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلې چې په نړۍ کې د چرسو نشه عامه سوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 238 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما بوجه زیات تاثیر کړو چې مازه یې ترې بيخي کړه کړو وو.
شپږویشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلار یې بنګې کرلې او د هم له پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرس ایستل چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس به کرل، چرس اوتاک ورته جوړوي، اوتاک چې بیا ټکوي چویټه کې د هوا لګردا او د شان چدي دوه مدرې مدونه تلای جوړي چرسو مړه تلای هم نشي واغسته مور مور کې مایز چرسو وایم نه چرس هغه کوم نو ور کې بل ورځ مقابل د کډرالا یو نه راغی هغه هو وخت متاد و مته وای بیا دې ته وای د واسطه په سیګریټ کې مایز کې سیګریټ کې مایز کې وای تبي یو دد یو دد نو امري بس سر ناس بلاند را ورته بل لګن بس ریګو سره بناسه چې موږ چرسو.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هېوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تمباکو یې هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هېوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هېوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو رچ په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې خو هغه د دې شکل چاغې نه ده موزره برخه ایستلې ده. د دې پام کېږي نه او هغه فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا د شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغه معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغوړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امی چرس با شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي، ته دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، له دوامدار بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کېدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه می تانه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کیږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفیږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څخه 29.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څخه باندې واوري. اروا پوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځای ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې سي. دا چې اعتیاد ولی په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل او سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تام ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي ده چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتو نه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي، چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه‌یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه‌یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه‌یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشئی موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټول عصبي سیستم مختل کوي او هیجانی حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلې وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندي او کله کله د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله هیڅ حال وي او کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکی دا مړ کیږي. همدغسې بې خوبي ده او جنسي اشتهایې هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشئی موادو د استعمال له امله راپیدا شوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نه کی، کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن دفتا نه، پس له یو دیره مدینه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پی تی اس دی هغه مونږ یادو چې پی تی اس دی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توکو که استفاده و نکی و سو موده که کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو که وقت تونیسی او بیا ورسته عادی حالت تر رامنځته کیږي.
د ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسیدونکو نقیب له لسو کالو راهیسې نشه کوي. د ده په خبره چې په ډیر وړکوالي کې له خپلو ځمکو څخه په راټولو سویو چرسو باندې معتاد سو. نقیب چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې چرسو یې اعصاب ور خراب کړي دي. په وړه خبره غوسه کیږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کیږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي. ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلا نو سر پمیر سر بیبایی و دا شان می یاد کرد، زنجانی و زورادی و دا شان می ویلی در ده غزگی پوری تللن برمی سبکان پریشی. بس دا ایسو زمانه که چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کرسران. یو نیمو یاران سر کشنستول بلا بس دیر کشرون من جر و بریت منو ده ده وقت سا چرس بخون. خواله تا کرکی جل تا پمزکو بزمور پمزکو کرکی جل دا اسمور پای کورتا که اومد چرس براتا پا گونی که پرسلان براتا اومد چرس میسگریر تور وچه ولو میسکول بس داغه رئیس پاخت سو داغه رئیس خوان را کرده اسی اومد چرس دو دیم نکوی خو اومد چرس خور نه سگریر نلگی آقا بس نشه کرده برای چه بمده چو کولی دی چه بسگریر تایو خی چرس پیو خلو سرکشی بناست ما با مصره و و داغی کرا کرا خپلیم برا پا جو که گرزه و درانی ولیم خیر مجم عملیان تقریبا لس بول سکالا بکیر چی بسی سگریتای موخی نه سرخیلون لطا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ولی راسه چی مود لطا وزیپا در پیدا کن یو میاش جوی میو سراتیری که مالی وزیپا انو دیر اپوس و چی چرس و ایخا هم خواه برا دی ویر چی مانا یسوش بیر لطا تیری که چی جور سی بیا چی دیر کم وزیپا وشتا مش بیدر پیدا بس خدای دې سره چې ساتي دا درته وا ښه شی نه دی خدای پاک یار مسلمان چې نیوسه یو کار ته چې سودا یې سم دم به د ترتیب برابر کړی یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناس به دغه چم لري و چې خراب شی و هم په ورځ د دماغ بد تاثیر و یا مې خوش کې دغسې یو چم روانېږي ته مخکې چې مې نه څه کول هر څه م معنه په لاس کې وم اوس چرس دغس کوم کار بهر ویشک نه راکوي چې بل کش به مو کرلی و خوان بیا نه راکوي چې ورشه اوسه بس به مې دغه زړه و چې معنه ځای تللی وای د یو اشنا سره کښېناستلی وای چرس مې وخلي وای نه کار به پات و چرس وی دا رنګبتیا معنه ډېره ده نه اوس کې زه وښم کې نه وښم بس هغه نامه یاد یم دی چرس وی عملي دی عملي د عملي نوم راباندې یاد دی پلار و مور و ورور دی برا طول چه دا کار مکو گرده وی چه عملی دی یا روی نی دی پلان دی بستان مال سری دی نیه کن دا خواب وست ما رنگ ماسی بد سوی او دستی پا پتم و بیا بغلی یا چرس مرس و خل بیا وی سوز و مانا تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دی دا کارو نشروع کری بیا با ملاسو تی لکی چه نیه کن ما بیا با می سوز و مانا پریش شو نو پا دی خاطر جنجال ندی را سر داغلی نمو جنگ سر کلی دی دنشی پا خاطر
رازا اکرم مونږه تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا ده پیدا شوه بس کار وشوله خیره
او سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای کې خیر کې قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای روی ته وګوره و سړیه، پوړنۍ درته غوړومه، زارۍ درته کومه، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې، اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې، لا دې واضې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه مور سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي. جاویده، و جاویده، څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه شه شفیقه راغله، خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي. راغلی لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، دزړ اواز یې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نبض ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، مور مې سپیرو شو، ستا ګلانه یې زویه.
زما وروره که څنګه رانه لاړې؟
او خدایه، خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړه. خدایه، ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
خوانه.